یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې مظاهره ده. په دې ارتباط کابل ته ورځو او زموږ خبریال د مظاهرې په ځای کې دی. خبرو مو چې مظاهره چند څه غواړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. او اوپک د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د وژل شوي جاپاني بشري کارکونکي ډاکټر تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمېر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او د هغه په یاد یې ډیوې بلې کړې. د خوست ولی محمد حلیم فدایی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د خوست ښار د زړې سبزی منډۍ څلورلارې د ډاکټر ناکامورا په نوم نومولې ده. کام ایر خصوصي هوایي شرکت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د هغې الوتکې تصویر خپور کړی چې د شا پر وزرو یې د ډاکټر ناکامورا یو لوی تصویر انځور شوی دی. کامیر لیکلی دی چې د افغانستان خلک به تل د ناکامورا د خدماتو منندوی وي. جاپان ټایمز ورځپاڼې د ډاکټر ناکامورا د خیریه بنسټ د یو استازي له قوله ویلي چې د ناکامورا میرمن، مشره لور او د هغه مرستندوی ټولنې چې ناکامورا کار ورته کاوه درې غړي د جمعې په سهار کابل ته رسېدلي، څو د دې وژل شوي جاپاني ډاکټر مړی ترلاسه کړي. ناکامورا له دوو لسیزو څخه د زیاتې مودې راهیسې د افغانانو سره د روغتیا او کرنې په پروژو کې همکاري کوله. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه د سیمه ییزو پولیسو سرتیري وژل شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي قمندان په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي. د امام صاحب ولسوال بیا د وژل شویو پولیسو شمېره دوه او د ټپیانو درې وښوده. خو د کندز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتې او د دقیق شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې برید کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژلي، څلور نورې ټپیان کړي او د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو دراستنېدو خبر ورکوي. IOM پرون پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل له تېرې یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه ورځې پورې 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي. خبر پانه زیاتوي چې له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو پر کمولو په غیر رسمي موافقه پای ته ورسېده، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتې شوي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د عمو تیلو صادرونکو هیوادونو په ویانا کې د دې لپاره غونډه وکړه چې د تیلو صادرات د پخوانۍ موافقې په پرتله په زیاته کچه راکم کړي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیرله کموالی پکې راولي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. تمه کیږي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د پولند او سویسم ته ورشي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی اشغالګرو اشویتس بللی و. انګلا مرکل به د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکي سره د اشویتس بریکناو اجباري کمپ وګوري. دواړه مشران به د دې کمپ په هغه ځای کې چې زرګونه یهود بندیان پکې وژل شوي وو یوه دقیقه خاموشي وکړي. میرمن مرکل به د نازی جرمنانو لخوا د شکنجې په دې پخواني کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کیږي مخکې له دې چې دا کمپ په 1945 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو لخوا آزاد شي، له 1 میلیون زیات کسان پکې وژل شوي وو. په مجموعي توګه نازی جرمنانو او ملاتړو یې هغه مهال 6 میلیونه یهودان وژلي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې او ویل چې یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیویي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په کابل کې د انتخاباتو په ارتباط مظاهره ده. هڅه کوي وړاندې د مظاهرې لزای له خپل خبريال واورو. د زما رایا زما حق اونیس پروګرام کې به واورئ چې د څلور دیش ولایتونو له ډلې په 28 ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرلو بهیر بشپړ شوی دی. د پاتې 2 ولایتونو د رایو د بیاشمیرنې مسله مو له مسؤلو کسانو سره په دې پروګرام کې څېړلې ده. د خوست د هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته ملاته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
دا به هم واوري چې خوستوال د الوتنو د زیاتېدو هیله لري. په کندوز کې مو د رسنیو له حاله خبره وو. د وی راډیو مشوي ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورسو. امید زهیرمل د ازادي راډیو خبريال په کابل کې د مظاهرې له ځای را سره دی. زهیرمل صاحب، مظاهره په کوم ځای کې ده او مظاهره چان په دقیق ډول څه وایي؟
شیبار صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې چې ښاغلی ګلبدین حکمتیار مشري کوي نن د کابل په دارالامان سیمه کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ د ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد باندې هغه چې دوی وایي لاریون وکړ. د دوی لاریون همدغه اوس پای ته ورسېد خو یو پریکړلی کې هم ورس، مګر له دې وړاندې ښاغلی حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې پر ټاکنو او سولې خبرې درلودي. ښاغلی حکمتیار لومړی په ټاکنو باندې وویل چې له څو ټیمونو سره یو ځای چې دوی نومونه وانخیستل، خو وړاندې ښاغلی رحمت الله نبیل او عبدالله سره د څو غونډې درلودي. هوکړې ته رسېدلی دی چې د تقلب پر ضد به درېږي او د ده پر ځای به د دې تقلب هغه چې دوی وایي د پراخ تقلب پر ځای به یو ځای پرېکړې کوي او حتی یو ځای به له دې وروسته هم لاریونونه کوي. دوی د ټاکنو په اړه باندې مشخصې غوښتنې درلودلې. دغه مشخصې وختنې په دریو برخو باندې متمرکز کیږي دي. اول هغه محلونه چې هلته ټاکنې البته بایومیټریک دستګاوي ورکی شوې دي له سره باید پکې ټاکنې وشي. صندوقونه باید په بشپړ ډول باندې له سره وشمېل شي، نه یوازې هغه 8000 محلونو صندوقونه چې په هغه د ټاکنې شرکتونو کمیسون له خوا نه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ویل شوی چې هغه وسیل شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د پاکو او ناپاکو یا د معتبرو غیر معتبرو رایو د بشپړ نیټه سره روسي هدا پورې باید فایل اعلان نه کړي، بلکې کله چې دا پروسه تکمیل شوه فایل باید اعلان شي. همدار ول دوی لاندې تیو دی فایزو کونو وختل چې د هغه کسانو پر ضد باندې چې دوی متقلبین ودري او بولی ودريږي نه واز د هغه ملاتړ ونکړي بلکې دا کسانو ملاتړ سره ودانګي چې د البته د تقلب ذریعہ پورته کړی دوی د کمیسیون مو وختل چې متقلبین او هغه کسون چې د انتخاباتي جرمونه یې کړی دي هغه زر تر زر عدلی او قضایي ارګان متوسپاري هغه حکمتيار همدا ډول د ټولې پاړه باندې هم موضوعات درلودل هغه ویل چې د اصول اوسنۍ بهیر بنبسته رسیدل دي او تر هغه چې بین الافغاني خبري په بشپړ ډول باندې فایل نشي او بین الافغاني خبري هم دا کسانو چې ترمنس چې هغه په تیر اصل له سکلونو سره په خپل کې په جګړو کې خکې وي عام تلوي سکلونو کې دوی ترمنس باید دومره یو هوکړه وشي او هغه نور څه بیا نور خبرو ته زمينه مساعده شي دوی د افغانستان په اوسني حکومت باندې تور پورې کړ چې د سولې د خبرو معنی ګرځیدل دی یوازې د قدرت د غختو لپاره غواړي چې د سولې د روان بهیر له بنبست سره مخامخ شي بلې شي بارته
مننه زهیر مل صاحب و امر په کابل کې د ګلبنین حکمتيار په مشه د سولې او عدالت او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مظاهره کړې ده او د انتخاباتو پر کمیسیون هم انتقادونه لرل. د زمرایه زم حق پروګرام چې تر 12 بجو وروسته خبرو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله په دې پروګرام کې څرګندل شوې ده او په دې کې دا موضوع تر بحث لاندې ده چې په هغه وو ولایتونو کې چې تر اوسه د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې او بیا په ځینو سیمو کې ستونزې شته دا ستونزې به څنګه هواري شي په دې پروګرام کې په دې اړه په تفصیل وړاندې اوریدل شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د خوست اوسیدونکو او دغه ولایت تلونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر پر فعالیدو او د دې ځای ته د الوتکو د پروازونو په پیل خوشی څرګندوي او وایي اوس کولی شي له دې لارې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ او راتګ وکړي. دوی غوښتنه کوي چې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کارونه دې چټک شي او الوتنې دې هم په اونۍ کې له یو ځلې زیات شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي د غلام خان بندر په ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل پر جوړولو کارونه په چټکۍ روان دي او له دې هوایي ډګر به د لوی پکتیا د خلکو او مسافرو سربیره د کرشې د پوری غړي کورمې بنو همدارنګه شمالي او جنوبي وزیرستان مسافرو ته هم د تګ او راتګ اسانتیا برابر شي. نجیب الله الخیل له خوست په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د خوستوالو له اوږده انتظار وروسته تیره اونۍ دې ولایت ته د ملکي الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې دې ولایت ته په اونۍ کې یو ځلې پروازونه پلان شوي، خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه، بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وه چې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو مرزا علي منګل دی چې د کامیر الوتکې په اول پرواز کې له جدې خوست راغی.
جدې نوم د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته ملات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته مې انتظار وکړ نه چې خلاصې ده بډي کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو ډېر ورته خوشحال یم او مسافر ټول هم دا غوړي چې پروازونه زیات شي. جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موږ سره په سعودیا کې ملګرو وایم مو ته ټلیفونونه کړی چې موږ ته یو ټکټ پښتنه وکه هغه چې ټکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبۍ ته ځي.
مخکې به موږ چې دوبۍ ته تلو یو ورځ به مخکې په مټر کې یو خوست نه کابل ته تلو. په دل یار کې به ډېر ستینځې وې ځکه اوره به اوره دی خطر و. په لیاره کې ډېر ستینځې وې. اوس په نیم ساعت کې بس دغه نوي میدان نه موږ سپارېږو په کابل کې به انشاءالله کې ځو. ډېر فخر کوو ویاړو.
د خوست کابل لاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمیع مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لارو باندې موږ اوس ته مزل وکړه او نور مشکلات هم وو. واورېم ورېدلې وې او دواړه کندوونه هم د خطر نه ډک. دې په خاطر چې په لارو مشکل و. الحمدلله دا مشکل نن راپاشه ځکه موږ په نیم ساعت کې ځو لکه پراز هرات ته مطمئن شو، هرات ته شو، مزار ته شو، دلته به مطمئن د مسنور خلک مراشي.
بل دوی تکتون کې د خوست هوایی ډګر د مسافر له تګ را تک سربیره د اقتصادي او سوداګریزو چارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولی. د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزی وایي
نه یوازې دا چې خوستي د پکتیا او پکتیکا خلک او سوداګر به د دې لارې راځي، بلکې د جنوبي شمالي وزیرستان خلک به هم د دې نه استفاده کوي په راتلونکي کې، ځکه چې داغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی. ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی، هم به وخت کمی کیږي، او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته او هغې نه وروسته خارج ته په راتلونکي کې صادرېږي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې وې، خو د بېلابېلو لاملونو له کبله یې څو ځلې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخلې یاد کړې.
د ګوتو په شمېر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوې بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو، ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینل دی اوس 15% مخکې تللي، او په بشپړېدو سره به د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه هم مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخې کي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن پونه ای که لیه و زلی دیر شی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د یوې ایراني قمندان پر سر $15 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. دا قمندان څوک دی او څه ډول فعالیت لري؟ اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی دی. له ده به واورو څاروان صاحب، څه ډول فعالیت کوي دا قمندان او څوک دی؟
مننه شیبر صاحب. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په قول درته وایم، ده ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته $15 میلیون جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قمندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قمندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشت دی. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قمندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز یې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي، او د 2001 میلادي کال د جنوري د 20 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته 2 ټپیان شول او 3 ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاس درلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 24 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنیو وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحده ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغه تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې چې په یو خبري خوانډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شاهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوه ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګرځنې وکړې.
مننه سروان صاحب، وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
افغان میرمنې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي؟ رویټرز اژانس له یو شمېر افغان شخصو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي او بیا راپور چمتو کړی دی چې جزئیات یې صفی الله سنکزی وړاندې کوي.
په کندوز کې د ګڼو ځوانو خبریالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي له سختیو سره سره د کار مخته وړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی په نوم د ښځو د یوې ځانګړې راډیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو ښار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاسته لوېدلی او شاوخوا سیمې هره ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی راډیو بنسټګرې صدیقه شیرزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سختیو سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نه نظر مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو
رویټرز خبری آژانس د بشری حقوقو د فعالانو په حواله لیکلي سره له دې چې ښځې ورځ تر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانۍ دي. د بشری حقوقو افغان فعالې شیلا قیومی ویلي ښځې د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو له زده کړو محرومې دي، په زور ودیږي، کار ته نه پرېښودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړې او 50% افغان ښځې زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګېدلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال راوروسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفره شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسي ولري. کلام دغه راز پوهنې ته وګوري اوس هم افغانستان یو هغو ممالکو څخه دی چې سواد کچه ډېره ټیټه ده. اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري د افغانستان ښځې. په سیاسي ډګر کې هم صحیح ده چې اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي ساحه هم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته د هغوی د حضور نه ډېره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفي چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی پروسه کال په دې خاطر د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدېدو ته پرېنښودل شوه چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورنه شوه. کوفي دغه تورونه رد کړي. د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي. د بلګې په توګه ولسمشر اشرف غني په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د ښځو د پرمختګ لپاره د پروموټ په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې 100 میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان ښځو روزل، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او ښو خدماتو ته لاسرسی عمده اهداف یاد شوي دي.
بل لورته په بلخ ولایت کې د نجونې د دودیزو ممانعتونو او د سیمې د نامنۍ له امله نشي کولای چې خپلې ثانوي زده کړې زده کړو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د پوهنې اداره وایي چې د دغو ستونزو سربیره په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت او ښوونځیو ته د احاطې د دیوار نشتوالی هم د دې سبب شوی دی چې پولیسو کې نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورنکړي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ ولایت په ګڼشمېر ولسوالیو کې دودیز ممنعتونه او نامنۍ سبب شوي تر څو ګڼشمېر نجونې د ثانوي زده کړو له بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهاربلک، بلخ، چمتال، شولګره، شورتېپه او کلدار ولسوالیو کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګنې سیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولی چې له نهم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسیدونکي شازیا حکیمي چې تر نهم ټولګي یې لوست کړی وایي چې د کورنۍ ممانعت او ګواښ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلی چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلې حکیمي وویل په بلخ ولسوالۍ کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنۍ زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنۍ او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړ هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنۍ او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډېر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فاظه هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې ستاسو یې سیمه خبره کړو، لدې کبله بخښنه غواړم. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې نږدې 3 دقیقې وروسته لند خبرونه لرو او د زما رائے زما حق په اونیس پروګرام کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. یو یادونه وکم چې نن د افغانستان په وخت د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لالارې او د سکایپ لالارې پرې خبرونه کې برخه واخلي، د خبرونه لمیلمنو پښتني وکړي او د کندهار د بیا رغاونې په ارتباط هم خپل نظر د ازادي رادیو له اوریدونکو سره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لارې خپل پیغام د مکمه پیښه چې شې ناکامره د خطي ژوند لپاره پرمختیايي چارو کې اختر او شخصیت او خکارونه کړی او زی په کله کوټه کوغندم او دغه به زمیره ته د دولت د خواهش کوم چې دغه به زمیره چې چا دا کار کړی دی ته د سخت سزا ورکړي. یقین چې هم بعد کاکا مورا او ته له ډیر یو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه به زمیره تازه. السلام علیکم. خیر محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدم د جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپانی موسسې پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کړی ده. د افغانستان دښمنانو کړی ده او د سیمې استخبارات نه غواړي چې افغانستان د حکومت د حکومت څخه د غوښتنو کوم چې د شخصي شخصیتونو حفاظت پر حکومت باندې ډېر لازمي دی. باید حکومت دا خپل ډېر سخت حفاظتي ګامونه د خلکو سره پورته کړي. داسې خلک ډېر اهمیت ساتي. ورنښمن سما وسلام
ننګرهار ولایت ولسوالینا پیغام ثبت کوم. د جاپانی په وژلو باندې ټول خلک د ننګرهار بلکې ټول افغانستان خلک خفه دي او دغه کار چې چا کړی دغه خلک ډېر نامرده کار یې کړی دی او د ډېرو خلکو د آبادۍ د پرمختګ دښمنان دي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا ازادي راډیو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونې او پیغامونه مو په حقیقت کې واوریدل. او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو مسله